دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت ویلي چې دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی د شنبه پورز د ترکمنستان د بهرنی چارو د وزیر رشید مردوف سره د ترغونډۍ په سرحدي ښارګوټي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکو د پراخولو په اړه خبرې وکړې. افغانستان او ترکمنستان دواړه د اوږدو کلونو راهیسې د ټاپې د پروژې په ګډون د افغانستان په لاره جنوبي اسیا ته له ترکمنستان نه د انرژۍ د انتقال په پروژو کار کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت لخوا له بند نه د ښځو د حقوقو د وی فعالې ندا پروانی او د هغې د میړه د خوشي کېدو هرکلی کړی او ژر تر ژره د نورو فعالانو د خوشي کېدو غږ هم وکړ. ندا پروانی او د هغه میړه ل خپل څلور کلن ماشوم سره د روان کال د وګي پاتې شتمه ونیول شول او د دریو میاشتو بند تیرول وروسته د پنځ شنبه پورز د لندې په درشتمه آزاد شو. د کاناډا حکومت د شنبه پورز په وی در بس الوتکه کې د وانکوور ښار ته د 328 افغانانو د انتقالولو خبر ورکړ. ل امریکا غږ واشنگتن نه د افغانستان سیمې او د نړۍ خبرونه اوري. د ایران دولتي اژانس ارنا پرون د شنبه پورز د لندې په پندشتمه خبر ورکړ چې چارواکو یو اسرائیلي جاسوس اعدام کړ. د ارنا د ریپورت لمخې اعدام شوی جاسوس د اسرائیلو د موساد استخباراتي ادارې لپاره کار کو او پټ معلومات یې راټولول او اسرائیلو ته لیږل. نوموړی د سیستان بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان کې د محکمې په امر چارماری شو. خو د ارنا اژانس نه ده اعدام شوي کس نومو خوده او نه یې دا وویل چې کله نیول شوی. د بلې خوا د ایران سیستان بلوچستان په ولایت وړه مورز د پولیسو په یو مرکز برید چې د جمعې په ورځ د پاکستان د پولیس سره څیرمه جوړ شو یوولس تنه ایراني پولیس پکې ووژل شو. پاکستان د شنبه په ورځ وویل چې د لومړي ځل لپاره له مصنوعي باران نه د سماګ یا لوخړې د لرې کولو لپاره د لاهور په ښار کې په بریالیتوب استفاده وکړه. د هوا د الوزګۍ په حساب لاهور د نړۍ بدترینو غټو خرونو په جمله کې حسابيږي. په داسې حال کې چې په غزه کې د حماس په خلاف د جنگ لامله لاتل زر نه زیات فلسطینیان چې د امریکا د سی بي اس تلویزیونی شبکې د یو تازه ریپورت لمخې اویا په سلو کې ښځې او ماشومان وژل شوي دي. د امریکا غږ د ډیپلوماټیکي چارو خبریاله خبر ورکوي چې د بایدن د ادارې د ملي امنیت د شورا مشاور جیک اوسلوان اسرائیل ته د سفر په مهال له اسرائیلي مشرانو نه وغوښتل چې د پراخو او شدیدو هوایي بریدونو پر ځای دی د هدفي عملیاتو لاره غوره کړي. په عین وخت کې د الجزیرې تلویزیوني شبکې یو خبریال د جمعې په ورځ د لندې په څلېرشتمه د غزې په جنوبي ښار خان یونس کې هوایي بمبارۍ په مهال وژل شوی او یو تن ټپي شوی. د فلسطینی قیدیانو د حقوقو سازمانونو له سور صلیب نه غوښتي چې د اسرائیلو په زندانونو کې د نږدې 4000 هغو فلسطینیانو احوال معلوم کړي چې د اکتوبر په 10 په غزه کې د جنگ لپیل کېدو وروسته د اسرائیلو پوځ د لویدیځ غالې په اشغالي سیمو کې نیولي وو او بل دې چې د کم جرم په سر سره سولې تورن کې په غیر انساني شرایطو کې په قید کې پراته دي. لبل پلاوا دو امریکایي تابعیت لرونکو فلسطینی کورنۍ وو له دې عمله د جمهور رئیس جو بایدن د حکومت په خلاف په محکمه کې عریضه کړې چې د غزې د تړانګې نه د هغوی د خپلوانو د ایستلو لپاره هغه شان غوڅ عملیات ونه کړل لکه چې د دوګونی تابعیت لرونکو اسرائیلیانو د رسنولو لپاره کړو. یوې امریکایي محکمې د هغه شپږ کلن ماشوم مور ته د 2 کالو د بند سزا واوروله چې د ورجینیا د ایالت په یو ښوونځي کې پر خپل خون کې ډزې وکړې او ټپه یې کړه. په 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې د تودوخې کچا په فوق العاده توګه لوړه شوه. د یو شمېر ساینس پوهانو د اټکل پر اساس روان میلادي کال د 1350 کلونو په موده کې تر ټولو ګرم کال دی. د تباه کوونکو سیلابونو طوفانونو او وحشي اورونو په شمول ډول ډول قدرتي افتونه پیښ شو او په غزا او اوکران کې د روانو جنگونو په وجه د نړۍ په یو شمېر ناکراره هیوادونو کې چیرې چې د مرګ خطر زیات دی د دې ډول خطرناکو وضعیتونو لپاره د ژورنالیستانو خیریه مؤسساتو د داوطلبانو او د روغتیايي کارکونکو د خوندي کولو اړتیا هم زیاته شوې. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مردوف سره د تورغونډۍ په سرحدي شارګوټي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراخېدو په اړه خبرې کړې. د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي چې ترکمنستان د افغانستان له لارې د هند بهر ته د رسیدو هڅه کوي. پاموکری په دې اړه د کابل څخه د امریکا جغ آشنا رادیو د خبريال اکرام شنواری رپورت ده.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل رسنۍ ته په یو استولي غږیز پیغام کې ویلي چې د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی د شنبه پورې تورغونډۍ په سرحدي خارګوټي کې د ترکمنستان د بهرنی چارو وزیر رشید مردوف او مل پلاوی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراخېدو او د راکړې ورکړې د زیاتېدو په لارو چارو خبرې کړې.
په هرات کې د افغان ترکمنستاني لوړپوړي هیات مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي ترانزيتي ریل پټلۍ برېښنا او انرژي برخو کې د ګډو پروژو د عملی جریان لیدنه او ود ورکول دي.
ترکمنستان د منځنۍ اسیا په غو هیوادو کې شامل دي چې د افغانستان د پخوانی او د طالبانو د حکومت سره خیالي کې لري. ترکمنستان د افغانستان په سیر په چا کې پروت او د افغانستان لاري د جنوبي اسیا سره ځخراولو هڅه کوي. د سیاسي چارو کارپو احمد زیدی په دې باور دی چې ترکمنستان د هرات ولایت د تورغونډۍ د بندر او د پاریا ولایت د اکدي د بندر له لارې افغانستان سره سوداګري د پراخېدو هڅه کوي. خو خاغلی سیدی وایي چې افغانستان ته د ترکمنستان او د ځینو نورو هیوادو د پلاو د سفرونو هدف تر ډیره د امنیتي وضعیت ارزونه ده.
سفرایي رو کې به قومات ترکمنستان او انګلیس او کس دیګر میکنه په افغانستان، اینا تمام سفرو ارزیابي استخباراتي است که یعنی در افغانستان چی میگذره، چی کارهای هست، چی کارهای باید بشه، ما چی کار کرده میتونیم. فقط اکثر در تلاش معلومات استخباراتی هستند.
افغانستان و ترکمنستان دو دو قانون رئیسی در تپید پروژه په ګډون د افغانستان لاري منځنۍ اسیا ته د انرژي د انتقال په پروژو کار چې د 2020 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسیدو وروسته نړیوالو تمویلونکو ادارو دغه پروژو د تمویل څخه لاس اخیستی او دا پروژه د ناصرګند برخلیک سره مخ شوی دی. تیر میاشت د افغان پنګوالو یوې ډلې پریکړه وکړه چې د ترکمنستان څخه افغانستان ته د برېښنا د 500 کیلو ولټو د مزید غزولو په نیمګړي پروژه کې پنګونه وکړي او دا پروژه تر راتلونکو دوه کالو بشپړه کړي. د ترکمنستان د بهرنی چارو وزیر په مشرۍ د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو د وزیر سره د خبرو لپاره دا پلاوی په داسې حال کې ترغونډۍ ته سفر کړی. په تیره اونۍ کې د افغانستان لپاره د برتانیا شارج ناپیر کابل ته اهم د ازبکستان یو پلاوی د بلخ ولایت ته سفرونه کړي وو. په عین وخت کې د طالبانو د حکومت برېښنا شرکت رئیس په مشرۍ یو پلاوی ازبکستان ته د سفر پر مهال د جمعې په ورځ د ازبکستاني چارواکو سره له دغه هیواد څخه افغانستان ته د وارداتي برېښنا تړون د یو بل کال لپاره لاسلیک کړی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت په یو خبر پانه کې ویلي چې د دې شرکت اجرایی رئیس ملا محمد حنیف حمزه تاشکند ته د سفر په ترڅ کې د ازبکستان د برېښنا وزیر مرزا محمدوف جورابیک او دغه هیواد د برېښنا ملي شرکت له رئیس دادا جان عیسا کولوب سره په کتنو کې افغانستان ته د برېښنا د کچې د زیاتېدو، د برېښنا د تعرفي د ټیټېدو، د برېښنا شرکت تخنیکي کارکوونکو ته د ویزو د ستونزو د حل او د سرخان پلي خبري برېښنا پروژې په اړه خبرې کړي. افغانستان د ازبکستان سره د 350 میګاواټه برېښنا د واردولو تړون لري، خو په دغه هیواد کې د برېښنا په شبکه کې د تخنیکي ستونزو له امله دا هیواد افغانستان ته په کمه کچه برېښنا برابروي. په دې وروستیو ورځو کې د کابل په ګډون پېښور ولایتونو کې چې اوسېدونکي د ازبکستان د وارداتي برېښنا څخه کار اخلي، د اوږدو ساعتونو لپاره د برېښنا د نشتون سره مخ شوي دي. د برېښنا شرکت د دې ستونزې علت د ازبکستان څخه افغانستان ته د وارداتي برېښنا بهیر کې ستونزې ګڼي. تېر کال هم د ژمي په موسم کې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې خلک د ورته ستونزو سره مخ وو. د افغانستان د برېښنا شرکت په خبره کړې خبر پانه کې ویلي چې د ازبکستان د برېښنا وزیر ورته ډاډ ورکړی چې د درې دستګاو د تخنیکي ستونزو په هوارولو په چټکۍ کار کوي او د ستونزو د هوارېدو وروسته به افغانستان ته د تړون پر اساس برېښنا برابره کړي. د اوبو او انرژۍ وزارت د معلوماتو له مخې یوازې کابل په څلوېښت ساعتونو کې 300 میګاواټه برېښنا ته اړتیا لري چې اوسمهال د برېښنا شرکت دغه ښار ته په څلوېښت ساعتونو کې شاوخوا 300 میګاواټه برېښنا برابرولی شي. افغانستان د اوږدو کلونو راهیسې د خپلو څلور ګاونډیو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه برېښنا واردوي. افغانستان په 2022 کال کې د منځنۍ اسیا د دغو درې هیواد او ایران څخه د 209 میلیون ډالر په ارزښت برېښنا اخیستې ده.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چینل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لبند څخه د شوزو د حقونو د فعالې ندا پروانی او د هغې د میړه د خوشکې دو هرکلی کړی دی. دغه سازمان پر طالبانو ژغ کړی دی چې پاته فعالان دي هم لقیده خوشکړي. د بلې خوا د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو یو تازه راپورټ خبرګونونه راپارولې دي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبان له زندان څخه د میرمن د حقونو د فعالین د پروانی د خوشکېدو هرکلی کړي، خو ویلي چې په کارنه وچې د خزینه فعال په زندان کې اچول شوی وای. د بخښنې نړیوال سازمان د خز د حقونو د مدافعانو جولیا پارسی، منیجه صدیقی او پریسا آزاده او د نورو مخالفانو چې د بشري حقونو او عدالت په اړه د څرګندون له عمله په خپل سر نیول شوی او په زندان کې اچول شوی یو ځل بیا په فوري او د قید او شرط پرته د هغوی د خوشکېدو غوښتنه کوي. ندا پروانی د هغې خاون او یو څلور کلن ماشوم د روان 2023 کال د سپتمبر په 19مه د طالبان لخوا نیول شوی وو او د دریو میاشتو بند تیرولو وروسته د پنځمه په ورځ دسمبر 14مه خوشې شول.
آزادی خانم ندا پروانی از زندان طالبا خبر خیلی خوشایند برای مردم افغانستان، خانواده محترمشان و همچنان زنان معترض می باشد که برای مخاطر نشان می سازد هیچگاه حق در مقابل باطل سرخم کردنی نیست و طالبان نمی تانند با اعمال خشونت این صدا را سرکوب و خاموش بسازد. ولی متاسفانه هنوزم در زندان طالبا زنانی هستند که مورد شکنجه قرار می گیرند، مثل خانم جولیا پارسی، منیجه صدیقی و همچنان خانم پریسا آزاده.
طالبان تر اوسه د خزو د حقونو د دغه فعالی او د حقې د کورنۍ د غړو د نیولو او خوشکېدو په اړه څه نه دی ویلي. بل اخوا د ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې د دسمبر په 14مه خپور شو ویل شوی دی چې د طالبانو په حکومت کې هغه خزه چې نارینه خپلوان نه لري چې ورسره اوسېږي او یای له نارینه خپلوان سره اوسېدل محفوظ و نه ګڼل شي زندان ته استول کیږي. د شنبهای ارغوانی په نوم د میرمنو خوځښ د اقدام او په افغانستان کې د میرمنو پر وړاندې هر ډول تاوتریخوالی غندلې ده.
این عملکرد طالبان نشان می‌دهد که این گروه برای سرکوب کردن زنان از هیچ گونه جنایت و رفتار غیر انسانی و غیر منطقی دریغ نمی‌کنند.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر ولکر ترک په افغانستان کې د نجونو او میرمنو د وضعیت په اړه ویلي چې میرمنې د خپل جنسیت په خاطر له فشار سره مخامخ دي او حاکم چارواکي هغوی د خپل جنسیت په خاطر ځوروي او تر فشار لاندې نیسي.
If you look at Afghanistan where you have basically a de facto authority that
که افغانستان ته وګوري حاکم چارواکي میرمن وینجونی د جنسیت لکبل په سیستماتیک ډول زوروي. دا کار په یو شتمه پیړۍ کې بې ساري دی. د دې کار د مخنیوي لپاره باید موږ حلاري او ابزار پیدا کړو.
د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په راپور کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان میرمنو او نجونو پر وړاندې په سیستماتیک تبعیض ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې په دغه هیواد کې بشري وضعیت لا هم کړکېچن دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د اسرایل او حماس په جګړه تر اوسه څه باندې 13,000 فلسطینیان وژل شوي دي. د امریکا د حکومت یو لوړ پوړی چارواکي د اسرایل له لومړي وزیر څخه د عملیاتو د شدت راکمولو غوښتنه کړې ده. دغه چارواکو له اسرایل غوښتي چې خپل عملیات پر مشخصو هدفونو متمرکز کړي. د دې سره سره هم مهاله د اسرایل پوځ ویلي چې د غزې په شمال کې د جګړې په محل یې په تیر وطن سره درې برمته اسرایلان وژلي دي. نور حال پر پورتکی
اسرایلی دفاعي ځواکونه ویلي چې خای دغه اسرایلی برمته شوی نفر حماس خوشی کړیو او یاده چې دوی د حماس له بنده په تیخته کیو. دغه کسان د جمعې پر ورځ د پوځي عملیاتو پر محل وژل شوی. یو سلو دیر شو چې خزیت اسرائیلیان لا هم د حماس سره برمته دي. بلخوا د امریکا د ملي امنیت شورا د اړیکو مسؤل وای چې د امریکا د ملي امنیت شورا سلاکار د اسرائیلو د لومړي وزیر او دغه هیواد د دفاع له وزیر سره کتلی.
سلیوان د دوی سره په نږدې راتلونکي کې د هغه څه په اړه چې ورته له سختې جګړې د مرحلې څخه د کمې سختې جګړې مرحلې ته انتقال ویل کیږي خبرې کړي. دا مهال د جګړې سخت مرحله روانه ده خو زه نه غواړم چې په دې اړه یو ځانګړی وخت وټاکم.
یو امریکایي شنن کې امریکا غږ ته ویلي چې امریکا باوري ده چې دغه هیواد لخوا پر اسرائیل د جګړې د راکمولو لپاره فشار باغیزمن وي.
زه فکر کوم چې اسرائیلیان د جنوري تر نیمایي او هم د جنوري تر پای به دغه کار وکړي.
نور شنن کې هم د ډیوډ میلر سره ورته نظر لري.
خو هغه خط وایي لکه څنګه چې د امریکا ولسمشر پوهیږي اسرائیل هم باید پوه شي چې د زرګونو فلسطینیانو له تراژدي ډکه وژنه دوام نشي کولای. دا هغه څه دي چې اسرائیل له خپل ځان څخه یو وخت د دفاع د حق نه درلودل چې اوس د اسرائیل د دفاع پر حق درلودلو بدل شي. اسرائیل ته ځان لري د دې عمل یقینا په دې اړه باید تغیرات رامنځته شي. خو یقینا زه فکر کوم چې دا د یو توازن رامنځته کولو چاره ده.
په امریکا او نورو ځایونو کې د اسرایلو د بمباریو پر وړاندې احتجاجونه دوام لري. د احتجاج کوونکو یوې ډلې د پنځشنبه پر ورځ د ورځې د بوختو ساتونو پر مهال د امریکا د فیلاډلپیا ایالت یو لوی لاره بند کړې و. احتجاج کوونکو د اسرایلو او حماس ترمنځ د اوربند غوښتنه کوله.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکوره نه نړیواله سیمهیزه مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پختنی د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنی لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دې شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د امریکا د کانګرس غړي او کورنۍ ټولنیز رسنۍ په ځوانانو کې د رواني ناروغیو سره د تړلو ستونزو په زیاتولو تورنوي. یو ډله وایي چې د انستګرام او فیسبوک د څښتن پر خلاف محکمې کې شدت کوي. وکیلان او کورنۍ وایي چې د یادو ټولنیزو رسنوي څښتن په دې پوهیږي چې د ټولنیزو رسنوي کارول رواني زیانونه او خطرونه رامنځته کوي.
د متحده ایالاتو د شو ایالاتونو د میټا د فیسبوک او انستګرام د مالک په خلاف ادعا کړې ده چې د کوچنیانو رواني او فزیکی روغتیا ته زیان رسوي.
ان سیکینګ
د ګټه او د پیورټیا په لټه کې میټا په وار وار د خپل محصولاتو د پام وړ خطرونو په اړه خلک مرا کړی دي. دا غشيان په ټوی چې څنګه فیسبوک او انستګرام خپل کوم را کارون کې ګمرا کوي او له هغوی نه ناوړه ګټه پورته کوي.
ټینیجرز اند چلډرن
سارنوال ماتیو برګمن مخکې د ټولنیزو رسنیو د سایبر زورونې په ضد هم قضیې ثبت کړي چې اوس د سو ایالتي قضیو برخه ده. هغه وایي د ټولنیزو رسنیو پلیټ فارمونه د کم عمره کسانو لپاره خطرناک دي.
الګوریتمونه په څرګنده توګه داسې ډیزاین شوي تر څو د کارونکو ښکېلتیا زیاته کړي. کوچنیانو ته هغه څه نه ورکوي چې دوی یې لیدل غواړي، مګر دوی ته هغه څه ورکړي چې دوی یې باید ونه ګوري. دا دوی ته هغه مواد ورخی چې دوی په لټه کې نه دي. دوی داسې شیان ګوري چې د ځانې په کرکه مجبوروي. دا دوی خطرناک چلند ته هڅوي.
میټا بیا وایي چې دا شاوخوا دیرش داسې وسیلې او سرچینې وړاندې کوي تر څو د تنکیو ځوانانو سره د دوی د محرمیت او هوساینې په ساتلو کې مرسته وکړي.
نو کله چې یو بالغ هڅه کوي یو تنکی ځوان ته پیغام ولیږي چې هغوی نه تعقیبوي، دوی به یو نوټیفیکیشن وګوري چې دوی ته خبر ورکوي چې دوی یو تنکی ځوان ته پیغام نشي لیږلی.
منتقدین وایي چې د ټولنیزو رسنیو مالکان کولی شي ډیر څه وکړي خو نه کوي، او بیا د دغو د پایلو سره هر څوک مخ کیږي چې پکې د میټا کارمندان هم شامل دي.
زما سوار لسکلن لور په انستګرام کې شامل شو، هغه او ملګرو یې بد تجربه وکړي چې پکې په تکراری ډول جنسي جبرونه شامل وي. هغه شرکت ته دا پیښې راپور کړې او شرکت هیڅ ونه کړل.
د ویلسلی کالج لینډا چارمر مان وای ټولې سیرنې د ټولنیزو رسنیو او د ځوانانو رواني روغتیا ته د زیان رسولو ترمنځ د ادا شوي اړیکې موجودیت نه تاییدوي.
د سیرنې موجود دي چې خی چې د ټولنیزو رسنیو کارول ګټه شتون لري، او د سمطالیات هم موجود دي چې خی چې ساسو د هوساینې او ساسو د ټولنیزو رسنیو کارول ترمنځ هیڅ تړاو شتون نه لري.
په یو جلا قانوني پرمختګ کې میټا د فدرالي سوداګري په کمیسن دا وکړی دا تر سو د 2000 کال د محرمیت تسفیل بیا پرانستلوي منکړي. په دې کې میټا د محرمیت سرغړونې لپاره 500 میلیارډ ډالر جریمه ورکول شامل دي. فدرالي دا روایي چې میټا د دې تړون سره په بشپړ ډول پلي کولو کې پاتې راغلي، او په یو تړون کې د بدلون په لټه کې دي چې د 40 کلونو نه کم عمر کارکونکو څخه راټولې شوې ډیټا څخه د ګټې اخیستنې منع کوي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
راپورټونو ته دوام ورکوه. قدرمن اوریدونکو، د کرکټ په ورستي نړیوال جام کې د افغان لوبغاړو تاریخي بریا او په ځوانانو کې د کرکټ لپاره مینه او شوق نور هم زیات کړی دی. اوس مهال د افغانستان په مختلفو لوبغاړو او اکاډمیو کې ځوانان په لوبو او تمریناتو بوخت دي، او هر یو د ارمان لري چې ورځ به په نړیواله کچه د افغانستان از تازه توپ کوي. نور حال په دې راپور کې د کابل په یو کرکټ اکاډمیو کې د کرکټ ځوان لوبغاړي په تمریناتو بوخت دي، او دوی کې د کرکټ مینه له هغه ورځې ډیره زیاته سوې ده چې کله د تیر اکتوبر په میاشت کې افغانستان د کرکټ نړیوال جام کې پاکستان، انګلستان، سریلانکا او هالند ته ستر ماتې ورکړې.
اوس وخت ماشاءالله مسافر دې فټ دې کیلو دې گئی پر راشد خان ما دې زیات خوښي هغه وجه چې ما کرکټ شروع کړ او راشد خان پالو کوم.
په افغانستان کې د کرکټ تاریخچه ډیره اوږده نه ده. هغه افغانان چې څلور لسیزې پاکستان ته مهاجر شوی و د هغوی ماشومان له پاکستانه د کرکټ لوبه هم وطن ته راوړه، او نن ورځ په ټول افغانستان کې ځوانان د کرکټ د لوبې سره بلد او مینه لري.
دغه لوبه ولې رواج شوه؟ دغه اصلي لامل مهاجرت ده. زموږ افغانان کله چې مهاجر شوي دي یا به پاکستان ته تلو، یا به هند ته تلو، یا به نږدې ممالکو ته تلو. په دغو ممالکو کې دغه لوبې ډېر رشد کړی و کرکټ، نو دغه یو عامل سو کله چې خپل هوادو تر استانش ول ځان سره کرکټ راو.
افغانستان د کرکټ په قریب درې لسیزو کې ډېره وده کړې. افغانستان د کرکټ په نړیوال ډګر کې یو ستر نوم ګټلې دی. لوبغاړي د کرکټ په اوله درجه لوبغاړ کې اجیږي او د افغانستان دننه د کرکټ لوبه اوس د یو ورزش څخه زیات په یو احساس بدل شوی دی. د کرکټ په نړیوال جام کې پاکستان ټیم ته د ماتې ورکول څخه پس د افغان کرکټ مینوالو د خوشحالۍ څخه دا څرګندېږي چې کرکټ د افغانانو د لپاره څومره زیات ارزښت لري.
کډوال روان دي ان شاء الله د ملک ته ودان بشي ته نو مر سخت ډیر تیر کړل ان شاء الله نور پر هیر روانه ده آبادی روانه ده سرسو پورې با پرځي ملک مهاجر ومنګا.
څو وخت چې افغانستان پاکستان ته د کرکټ نړیوال جام کې ماته ورکړه نو د لوبي غوړه لوبغاړي ابراهيم ځدران خپل ګټلې انعام د هغو افغان کډوالو په نوم کړ چې پاکستان په زور به خپل وطن ته ستانه کړي و.
په داسې شرایطو کې چې نن سبا زموږ هیواد قرار لري او په نړیوال سټیج کې به زموږ نمائندګي کوي او زموږ خپله تصویر نړیوال تور کې یوازنه کرکټ لوبډله ده واقعا ډیر زیات د خوشحالي او د افتخار او د ویاړ احساس کوي.
د افغانستان واکمن طالب مشران هم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په بریا او خوشی شودلې او د کرکټ ملي لوبډلې ته مبارکي ورکړې. د افغانستان واکمن طالبان د کرکټ ملي ټیم ته اجازه ورکړې چې له هواده بهر سیالوي کې د افغانستان په خوانې درې رنګ بیرغ سره سیالوي کې ګډون وکړي. خدا اجازه یوازې د کرکټ د نارینه ټیم ته برخه ده. د افغانستان جنو کرکټ ټیم تر دې دمه د فعالیت اجازه نه لري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دا وخت افغانستان کې قریب 15 وشته کرکټ اکاډمۍ فعال دي او د کرکټ ځوان لوبغاړو د لپاره هم ممکن سہولت برابروي ترڅو افغانستان پر راتلونکي کې نور هم ښه لوبغاړي ولري او د افغانستان نوم روشن وساتي.
متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدر ون اوریدونکو په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې د يرغل په پس منظر کې فنلند د لویدیز په پوزي ائتلاف ناتو کې ورګټ سو ناتو یا سازمان ته په 2023 کال کې د خپل یو ډیر شم غړي په توګه د فنلند هرکلی کړی. لدې عمله چې د سویډن د غړیتو پر وړاندې په ناتو کې یو لړ ستونزې موجود دي او په دغه سازمان کې د سویډن د غړیتو درخواست لا هم مالک دی. نورحال پر پټ کوي.
په اوکراین د روسیې د پراخ بریټ سره په ناتو کې ستر بدلون راغی. هغه وخت چې په 2022 کال کې د روسیې ټانکونه د اوکراین خاورې ته ورننوتل فنلند او سویډن په ناتو کې د غړیتوب د پراخ پل درخواستونه ورکړل. د 2023 کال د اپریل په میاشت کې فنلند رسمن د ناتو غړی شو.
یو نوې پړاو پیل شو. هر هواد خپل امنیتي تدابیر لړی. فنلند هم دا کار کوي. پلاس ټوکی غړیتوب د فنلند نړیوال دریځ پیاوړ کوي او موږ ته د سار نه زیات فرصت راکوي.
سویډن لا هم په ناتو کې د غړیتوب د پاره انتظار کوي. ترکیه چې د ناتو غړی ملک دی په ناتو کې د سویډن د غړیتوب منځوري ځنډولې. ترکیه سویډن د دهشتګرو په ساتلو تورن کړی دی. د ترکیه قانون جوړونکو لا هم په ناتو کې د سویډن د غړیتوب په درخواست
بحث کوي. زه هیله منم چې د ترکیه ولسی جرګه به په دې اړه څومره چې ژر ممکن وي بحثونه پای ته ورسوي ترڅو موږ د سویډن غړیتوب تایید کړو.
ناتو د 2023 کال د پاره د اوکراین سره مرستې زیاتې کړې. ناتو د دې سازمان د غړو لخوا اوکراین ته د وسلو او روزنې چارې تنظیموي. دغه سازمان د ویلینس په غونډه کې په ناتو کې د اوکراین د غړیتوب په حق خپل دریز روښانه کړو او د اوکراین لپاره په ناتو کې د غړیتوب پروسه اسانه
کړه. موږ د تخنیکی ورتیاو اداري لارو چارو او د پاوز د ادارې د اصول په نظر کې نیولو سره
تقریبا د ناتو د پاوز بل قوه برخه کیدونکو.
د ناتو د پلان او تګلارې په خوانی مشر وایي چې په ناتو کې د اوکراین ورګډېدل د ناتو د مشرانو یو سیاسي پریکړه ده.
درنوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.